برنوتة. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کرا شواهدو لمخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلې دي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه اوړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له اوړو کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. روټرز خبري اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 60 زیات کسان جوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. بلورته واشنگتن پر یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیزو مظاهرو د زپل او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه لګولې دي. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 40 سیمو حمله وکړه. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي چې جنوبي افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه مساوي شوه چې دواړو لوبډلو پکې یو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې د ایرلند سره مسابقه وکړي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشروعان سر پا زکنان آزم نور ده جون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله.
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایی چه کورنه اشخلو اقتصادی ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نښې نښانې راته وایي.
اخر خصت یا انجلی سه پیږي سه ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کیږي، انده کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار سه وخته کو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوی یم، دوری خواند مزه وای نه پیګم. هر شی را ته هغه وخت خواند له لاس ور کړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش پګي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړی او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې مېرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیف شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو مېرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ مېرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړه شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهانو استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې مېرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه مېرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنې استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې مېرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي، خپل عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي، د چا لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنا لري. اوس دا جنکه چې 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې معلم شم، څوک به چې پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه شکا وای ورته چې مثلا مکتب ته مزه ده خپل سړی وښني چې اوس اولاد به تعلیم پاتې سړی څوک وي کې چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکه ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي دي.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر مېرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د مېرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 څملي، بله ورځ تر 8، بله ورځ تر 10، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په ماین وخت کې ماین کارونه وکي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه ورسره خوشحاله کیږي. بل موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې همغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې حس کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې ښوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې مېرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړی ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یا وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 24 40 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق روانه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشالم چې تاسو بزرګ کز را شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنې د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا د غړو تر مابین پوښتي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي، چې په آینده کې د ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کوربدن اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څراغلي کسانګه
ګورئ؟ که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعضې حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیه او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالې اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو لپاره، همدارنګه د ښځو لپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم، یعنې اندک ترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بېرته د مور پلار ته سپارل کېږي چې مور پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چېرته مور پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري، دا څرګندلی کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم ایږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري چې دی ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي، او ښځوی به واده ورکو، او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخکې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدېږي، نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین، کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه خو بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. که بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم، لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه، چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو، او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه تکزه اشاره وکم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دي، د کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کیوي. او بل ناسالم عرفونه دي، چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حل لارو ته راځو، چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورئ، کله چې یو فامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کړي، تربیت ورکړي، هغه پوه کړي، د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي، او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده، چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي، او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دادند استاد سپرل کی کله چې ماشوم لګ لویږي وکړ نه ترسیږي او دونه ټیټ ځی مکتب ته مکتب کې شایز د کی وی طرز د کی وی حرکات د کی وی هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته ما په هوای ورکو او دوی و پی وی د مور پلور کوکو دی استاد کوکو دی کورانه دی په نورو کوکو باندې د نورو غړي کوکو باندې او دوی متوجه کو دوی په خټ په خټول باندې دوی ترنینګ کو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملایمام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري په وطني سیمو کې ماشین بلته په خاري سیمو کې ماشومان زی مسجد ته هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جماعت ملایمان مختلف مسائل دي هم برخه زده کوي نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوکړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا دی چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې په مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دی شپږ وکړنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته وستي، مکتب کې اصلي نوې اجتماع سره آشنا کېږي او هر دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخصي جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنې خپل اصلاح کېږي، فامیلونه هم اصلاح کېږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې چې اصلاح شي نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان له ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
داوته دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازريګم تاسو ټول په لاس پرم الله ممل شه. ښه وخت ولرئ.
दादा घूमी प्याले बंगे चे नशे पर की मस्ती रे, दादा घूमी नमे संगे चे शाबास पर की नसी रे, दादा घूमी नमे संगे चे शाबास पर की नसी रे. زر باپ تمی شخوازے زنب مایم تمی سازے زمو خامیم تمی سوریے زا آہنگ تمی آوازے زنب مایے تمی شمم سلم بایے دجی شمم زا پتنگ تمی پروازے سلم بایے دجی شمم ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے. دادا گومی پیالے بندے سینہ شیب کی مستی جی، دادا گومی پیالے بندے سینہ شیب کی مستی جی، دادا گومی نغمے سنگے چشا باز پر کی نتیجے، دادا گومی نغمے سنگے چشا باز پر کی نتیجے. Thank you.
دلوان تو بیه تزما دجنون رازی تمیسر دلوان تو بیه تزما دجنون رازی هم نازمیه هم منظم تمی سوزا هم گدازی هم نازمیه هم منظم تمی سوزا هم گدازی تقبلا